د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نننۍ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ولې زموږ په ټولنه کې میرمنې د ژوند لستونزو څخه د خلاصون په خاطر تعویزګرو ته ورځي.
دغه پوسټ از دارې قایق تر څو کې ستاره جوړ نشي چې امکان نه واز میشه واز میشه ټول کارای ته جوړ نکړو ورته پوسټ تعویز د دودیا شوست اسن چیزونه شاور
ماشینه چی داره برما داره یک برمکاش زغم کدیش از کارش غیر بند کده میده دفعه یک موره تا دو دودی داد که
ماشین غراز له دې بابت مېرمنو او کورنۍ ته څه ستونزې جوړېدای شي او په کندهار کې بعد هغې تلسکلن انجلۍ له حاله هم خبر شي چې څه موده وړاندې پرې یو تاویزګر جنسي تیری کړی و. زه مسوده نیازی یم او په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم لرو چې افغان حقوق په اجمل هوډمن تشریح کړې ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل څه دی؟ په دې کې ولسمه ماده د جنسي تیری په اړه باندې دی. هغه په دې معنی چې کله یو شخص په یو بالغه ښځه باندې جنسي تیری کوي، دې قانون کې هم جزا ټاکل شوې ده. یو څه شدیده هغه په دې معنی چې په لومړي سر کې که چېرې مجني علیها یعنی هغه ښځه چې جنسي تیری به سوی ده هغه وژل شوې نه وي، په هغه صورت کې دوام حبس باندې شخص محکومیږي. دوام حبس معنا دا ده چې د پنځلسو کلونو نه تر شلو کلونو پورې.
درنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې چې کله د ژوند له ناخوالو سره مخامخ کیږي نو تعویزګرو او دمګرو ته مخه کوي. ډیری خلک د دې په ځای چې د خپلې ستونزې منطقي حل لاره ولټوي خرافاتي کړنو ته پناه وړي. انسان ټولنیز موجود دی او په ټولنه کې د خوښیو تر څنګ ځینې ناخوالې هم موجودې وي، خو اکثره میرمنې له دغو ناخوالو څخه د تېښتې په خاطر تعویزګرو او فعالیدونکو ته ورځي او تعویزګر هم د ځینو وعدو په ورکولو سره چې د خوښې ژبه به یې بنده کړي، میړه به یې د دې په فرمان کړي یا مجرد نجونو ته وایي چې بخت به اخلاص کړي او داسې نورې ډېرې خبرې. خو کله کله دا تعویزګر بیا په میرمنو داسې بلا هم راولي چې ټول عمر ترې کړېږي. تقریبا درې کاله وړاندې کله چې د فرخوندې په نوم یوه نجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور د خلکو لخوا ووژل شوه، دولت او اړوندو ادارو په عامه ځایونو کې د تعویزګرو په کاروبار بندیز ولګاوه. خو په دې نږدې وختونو کې بیا د فعالیدونکو او تعویزګرو بازار ګرم شوی او په آزاده توګه په ښار بازار کې کار کوي. موږ هم د موضوع د لاروخانه کولو په خاطر هغو سیمو ته چې تعویزګر پکې ډیر فعالیت کوي ورغلو. د کابل ښار په یوې سیمه کې یو دوکان ته لاړو. له بهره داسې ښکاري چې یونانی دوا خرڅوي، خو دننه ګڼې مېرمنې د تعویز اخیستلو په خاطر ناستې وې. د یوې مېرمنې له خبرو داسې معلومېده چې دلته ډیره راغلې وه او تعویزګر ورنه د مریض په اړه پوښتنې کولې او یوه پیغله جلۍ د خپل بخت د خلاصولو په خاطر تعویزګر ته ناسته وه. خو د دې ټولو خبرو سره سره یوه خبره د انسان ذهن ته راځي چې که دا تعویزګر کولای شي د خلکو کار روان کړي، ناروغان روغ کړي، د مجرد نجونو بخت خلاص کړي، نو ولې د ځان لپاره هم یو کار نه کوي؟ په زړو خیرونو دوکانونو کې د نورو نظرانې او شیرینی ته ناستی او د خلکو د تیرستلو لارې خپل ژوند تیروي. په دوکان کې ډېرې مېرمنې او ځوان نجونې وې. ډېرو یې نه ویل چې څه مشکل لري، خو له یوې سره مو خبرې وکړې. ویل یې ډېر وخت کېږي چې د میړه د کار د ښه کېدلو په خاطر په تعویزګرو ګرځي. ډېرې پیسې هم مصرف شوې، خو د میړه په خاطر د پیسو غم نه کوي.
د میړه د کار په خاطر مې ډېرو تعویزګرو ته ورغلی یم. میړه مې د برمې ماشین لري، یو بل برمکش هم ورسره دی، هغه یې کارونه ورته بندوي. د ورور ښځې مې دغه ځای راوښود، اوس یې تقریبا کار ښه دی. دا ځل یې یوه مری او دوجی راکړه چې په ماشین یې وتړي. 1500 روپۍ مې ورکړې. ډیرو تعویزګرو ته ورغلی یم، ډیرې پیسې مې مصرف شوې، خو دلته مې کار وسو.
کله کله داسې هم کیږي چې تاویزګر مقابل لوری تر خپل تاثیر لاندې راولي، په شخص کې کمزوري ټکی پیدا کوي او د هماغو په وسیله په چال او فریب داسې خبرې کوي چې شخص مجبوریږي باور وکړي او ډېرې پیسې ورکړي. د جلال آباد اوسیدونکي جمیله وایي څو کاله وړاندې د خاوند کار چندان ښه نه و او ډېر اقتصادي مشکلې لاره. یوه ورځ کور ته څو تاویزګرې میرمنې راغلې او دې ته یې وویل چې داسې تاویز به ورته وکړي چې میړه به یې ډېرې پیسې پیدا کړي. میرمن جمیله وایي د تاویز په بدل کې هغو میرمنو د کور ډېر شیان ترې یوړل.
یوه ورځ د درې څلور ښځې راغلې چې موږ داسې تعویز کوو د مشکلاتو لرې چې درته وایم. هغه وخت کې مشکلات ډېرو د کورني زم د خبرو تاثیر لاندې راغلم، تعویز یې راکړه چې کاسه کې مورته غوډي راوړې ورته کېم ښودل چې دا دم که دمو می وایي نه ټوله بوشکه راکړه دوکې خو بیبیانو لاړې تو کړې بیا د میړه مړ کېږي. ما ته چې اوس د مقابل کې یو شی رانه کې دا خو هغه د بیا کار نه کوي تعویز څو ډېر شیان یې رانه واخیستل. بیا په دې خپل کار باندې پښیمانه وم چې بله ورځ به داسې کار نه کوم.
دا چې په اسلام کې د تعویز او تعویزګر ته د ورتګ موضوع څنګه ده؟ که یو څوک یو مشکل ولري باید څه وکړي؟ ستونزه په تعویزګرو حل کړي که نورې لارې ولټوي؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر دا موضوع لا روښانه کوي.
تعویز په اسلام کې دې ته ویلی چې په الله جل جلاله څه مقدس کلمات دي په کلام الله کې همدا رقم په احادیثو کې چې څوک د الله جل جلاله نومونو ته د الله کلام ته او د الله ذات ته پناه غواړي ورته د شر د شیاطینو نه او شر د جنیاتو هر بلای نه دغه عمل ته په اسلام کې تعویز او تعوض وایي. نو دا تعویز او تعوض د عمل په اصل کې جایز ده چې مقدسو کلماتو وي پیغمبر اسلام دا کار کړی. خو نن سبا په دوکانونو کې او په کورونو کې او په دو کې تعویز ورکوونکي همدا رقم رامل اچوونکي او فالبینان او جادوګران دوی دي، دوی کار بیا مطلق حرام ده او ناروا ده د شریعت له لحاظه او دا د عبادت باطلوونکي د حدیث کې راځي څلوېښت ورځې عبادت باطلې. او پیغمبر اسلام من اتى الكهنة فصدقه فقد كفر بما جاء على محمد. څوک چې یو کاهن ته ورغله او غي تصدیق کوي او ترشتیا وای دی د محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې کافر شوی دی.
استاد کوثر ته هغو خلکو په حق لچی تاویزګرو ته ورځي او له هغوی څخه مرسته غواړي دا کارونه ناروا او حرام ګڼي. نو موړی تاویزګر د اخلاقي فساد منبع ګڼي او وایي تاویزګر د میرمنو له مجبوریتونو څخه ناوړه استفاده کوي.
لیدل کېږي چې ډېرې اخلاقي بېوزلي او بد اخلاقیانو په ټولنه کې اکثرا دو خلکو کې بل د نامحرم سړي سره کېناستل په یو اتاق په نوم د دم او په نوم د تعویز د خپل ممنوع او ناروا عمل ده او ځینې ښځو له دغه مجبوریتونو نه استفاده کېږي. دوی یا کورنۍ تداوی ته نه پرېښودل کېږي، مجبوره کېږي، مجبوریت له وجې نه ځي او هلته دا تعویزګر دوی له دې مجبوریتیا نه استفاده کوي او دوی سره ناوړه اعمالو یا غوښتنه ترې کوي یا تجاوز او تعرض په دوی باندې کوي. دا ټول اخلاقی بیوزلی ده ټولنه کې چې دې مخنیوي فرض ده. حتی دوی په لوحو کې ډیر زیات لیدل سوي دي داسې کلمات لیکلي چې هغه شرکی عمل ده، شرکی کلمات دي. مثلا اوس فکر وکړه هغه وایي چې بیا اولادی زه دوا کوم او داسې نه پوهیږم د انتخاباتو کامیابي په زمانات بخت د جنکۍ خلاصول نه پوهیږم چې هله توره چرګه راوړو سپینه چرګه راوړو دا وکړو دا وکړو. دا ټول ناروا عملونه دي.
کله کله بیا تاویزګر د ښځو له کلکې عقیدې چې په تاویز لري دومره ناوړه ګټه اخلي چې آن د میرمنو عزت ته په سپکه سترګه ګوري. د همداسې پیښو له جملې څخه څه موده وړاندې په کندهار ولایت کې د پلوشي په نوم یوه نجلۍ هغه وخت یو تاویزګر د هوس کار شوه چې د خپلې ناروغۍ په خاطر د ولی جان په نوم یو تاویزګر ته ورغلې وه. د نوموړې مورې نوره کیسه کوي
چې زما لور د ډېر عمر څه ناجوړه ناجوړه ما چې ملا ته بوتی دا یو وار مې خو بوتی دغه تاویزونه څښتونې ورکړه درېیم ګړ چې مې بوتی پیره دارې دروازې په خوله کې ناست و بالا ول ووځې زه ووتم بالا مې زړه توغم دغه بیا به څلو درې ښځې نور ورته پاتې دي نجلۍ ورته راغله ولا جا هغه زما نوبت دی ویل ول ته کښېنستا مرض دروند دی زه په کراره تا وګورم. نجلۍ ورته راغلې بالا ویلو چې سر مې درکې خوا مې ګرځې جا هغه بالا ورته ویلو چې پرېوځه نو ول ده ځان را باندې واچو اوله پیدا پوه شوم چې ده ځان را باندې واچو بالا زه نه یم پوهېدم. ما په دې دار ته مال د غزمان لور مرزه د مرز نسی زه به ور ورسم ځاګه چې خپل ځغونه کې نشه زه ورته راو نه زه خپل ورځ پر یو لس بجونه نو ته پر دو لس نیم بجونه چې لی راو ته اندم پر څلور راو وتل هغه انجلی سر مولا دا عمل ور سره کړو مخ مې ور لس کې چې خپلې د وینو د سیو سختي انجلی خپل شندان چې
اتلس کلنه پلوشه وای تعویزګر پر دې جنسي تیرای وکړ او پولیسو ته تر شکایت کول ورسته هغه ونیول شو. د پلوشي په بینانو موړی د دوو محکمو لخوا تر ولس کاله بند محکومی دو ورسته اوس خوش شوی دی. پلوشه وای ملا ولی جان اوس سره د دې چې آزاد ګرځي دی او کورنۍ ته اختارونه هم ورکوي.
ما غوښتنه د لرپور چارواکو څخه دغه د چولی زما د حق دفاعنې کېږي او دی پر څه د کرایې له سوی دی زما ثبوت په هر ځای کې پروت دی. زه نه غواړم چې زما په څېر د نورو خوندو ژوند تباس کړي. ما ته یې په هغه اوله ورځ له وویلول که د چېرې په ما حکومت خبر کړي زه په پاکستان کې د 200 کسو طالبانو مشر یم په وله سرای دې راوارکړم. د دی خوشې کړي ګرځولې په ټوله نړۍ کې ما ته په کچه سترګه کتل کېږي ځکه چې زه خوندو ته بې عزته کړم. زه دا کالونو ته بې عزته کړم.
زموږ په ټولنه کې دا ډول کړنې له ډېرو پخوا زمانو راهیسې دود دي خو د لمنځه وړلو لپاره یې ډېر کم کار شوی دی. د فرخوندې له وژل کېدو وروسته حج او اوقافو وزارت او نورو اړوندو ادارو په تعویزګرو بندیزونه ولګول. دا چې دا لړۍ اوس هم جریان لري او که نه دا موضوع مو د حج او اوقافو وزارت له اداري مرستیال دایالحق عابد سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب و
فرخنده شهرت نه بعد د افغانستان ولس او همدارنګ د وزارت حج او اوقاف رهبري فیصله دا وشو چې باید د دې تعویز نویسانو یا جادوګرانو پر ضد جدي اقدامات وشي او په دې اساس موږ وتوانېدل چې 250 مرکزونه کابل کې او تقریبا 80 مرکز ولایاتو کې موږ بند وکړو او دا پروسه تر اوسه پورې ادامه لري. همدارنګ موږ د نوي تشکیل کې مرکز ولایتو کې د یو اداره ایجا شوې چې په نامه د ارشاد او د دې اصلي دنده دا ده چې د دې پر خلاف د خلک اذهانو روښانه وکړي چې واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر شرعي عمل دی.
پلوشي ادا کړې هغه تعویزګر چې په دې تیرې کړې لاتو میاشت بند څخه وروسته بیرته خوش شوی او آزاد ګرځي. دا چې تعویزګر د محکمې له پریکړې وروسته څنګه آزاد ګرځي و موږ غوښتل د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو خو هغوی خبرو ته حاضر نشول. درنو اوریدونکو د یوې ټولنې په وګړو محدودیتونه لګول او د ژوند له حقونو څخه محرومول د دې باعث ګرځي چې یو شمېر خلک د ژوند اصلي لاره پرېږدي او د خرافاتو لمن ونیسي. انسانان باید د ژوند له ستونزو الله تعالی ته پناه یوسي او په انساني عقل او منطق د ژوند کاروان پر مخ بوزي او د ژوند له رنګینیو خوند واخلي.
What does love mean?